لس بجه شوی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په دې خپرونه کې زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خپرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه کې به واورئ چې امریکا، روسیه، چین او پاکستان په افغانستان کې د اوربند غوښتنه کړې. له هر څه مخکې په مکرۍ خبرونو ته تکل شوی چې نن په مسکو کې د افغانستان د دولت او د طالبانو پلاوی خبرې سره وکړي. ولسمشر اشرف غنی وایي د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو په ملي بحث کې د ژورنالیستانو ونډه مهمه ده، او امریکایي او چینایي ډیپلوماتان د پیکینګ او واشنګټن د اړیکو د ښه کولو لپاره په غونډه کې په لفظي شخړه کې ښکیل شول. بشپړ خبرونه. تاکل شوی چې نن په مسکو کې د افغانستان د دولت پلاوی د طالبانو له استازو سره خبرې وکړي. د افغان دولت د پلاوی یوه غړې حبیبه سرابي وایي چې هیله ده په نننۍ غونډه کې افغانان په خپلو کې خبرې وکړي. میرمن سرابي دا خبره ازادۍ راډیو ته په یوه ایمیل کې لیکلې. په مسکو کې پرون د افغانستان د سولې لپاره غونډه وشوه. په دې غونډه کې د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوو همدارز د کوربه هیواد روسیې او د امریکا، چین او پاکستان استازو ګډون کړی و. په پرونۍ غونډه کې د افغانستان د دولت او طالبانو استازو خبرې سره ونه کړې، خو د کنفرانس پر مهال سره ولیدل. ولسمشر اشرف غنی وایي د افغانستان د جګړې پای ته رسول ملي بحث ته اړتیا لري چې د ده په وینا افغان ژورنالستان مهم رول په کې لوبولی شي. ښاغلی غنی پرون د خبریال د ورځې په مناسبت په ارګ کې په یوه غونډه کې خبریالان نه یوازې د بیان د ازادۍ بلکې د هیواد د راتلونکي مدافعین وبلل. ولسمشر په دې غونډه کې یو شمیر هغو خبریالانو ته چې د دندې پر مهال وژل شوي د مډالونو او د یوه صندوق له لارې د مرستو اعلان هم وکړ. ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې د دې مرستو ویش باید عادلانه وي.
د شهید خبرنګارانو کورنۍ ته په شفافه توګه لومړیتوب ورکول کیږي، او دا ټول د رسانو په مخ کې تثبیتیږي.
افغانستان په تیرو څو کلونو کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی هیواد و. په تیرو شپږو میاشتو کې په هلمند کې د ازادۍ راډیو د خبریال الیاس دایی په ګډون له لسو زیات خبریالان د تاوتریخوالي په پیښو کې وژل شوي دي. د افغانستان، تاجکستان او امریکا په درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان د سولې د روان بهیر ملاتړ وشو. په دې غونډه کې چې پرون د ویډیو کنفرانس له لارې وشوه، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر او تاجکای سیالی سراج الدین مهر الدین او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال دیوید هیل برخه واخیسته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی اتمر ویل چې افغان دولت د اساسي قانون پر رڼا کې سیاسي مشارکت ته او ورلمخه انتخاباتو ته چمتو دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا د خبرې شوی اعلامیه له مخې د تاجکستان او امریکا استازو د سولې د روان بهیر ملاتړ وکړ او ټینګار یې وکړ چې د بشري حقونو لاسته راوړنې د ښځو د حقونو په ګډون باید خوندي شي. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. امریکایي او چینایي ډیپلوماتان د ولسمشر جو بایدن د کار له پیل وروسته په خپله لومړنۍ غونډه کې پرون د مارچ په 13مه په لفظي شخړه کې ښکیل شول، او په دې توګه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ژر تر ژره ښه کولو او د چین د چلند د بدلولو لپاره د امریکا هیلې نهیلې شوې. په الاسکا کې د پرونۍ غونډې پرانیستونکو ویناو چې عموما په دې ډول غونډو کې له څو دقیقو نه زیاتېږي له یو ساعت زیات وخت ونیو، ځکه د دواړو خواوو پلاوو د یو بل پر سیاستونو انتقادونه کول. د دې غونډې لاهم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د چین هغو قوانینو ته چې د ده په وینا د نړۍ د بې ثباتۍ باعث کیږي او د اویغور مسلمانانو پر وړاندې د چین اقداماتو ته د اشارې په ترڅ کې وټاکه. د ده د څرګندونو پر وړاندې د چین په کمونیست ګوند کې د ډیپلوماسۍ جګپوړي چارواکي یانګ جیچی په ډېره غوسه غبرګون وښود او وویل چې چین په خپلو کورنیو چارو کې د امریکا له لاسوهنو سره سخت مخالف دی. د واشنگټن او پیکینګ اړیکې د مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې پر مهال سخت کړکیچن شول. متحدو ایالاتونو او اروپا یو ځل بیا روسیا د آزادی اروپا آزادی رادیو په ګډون د آزادو رسنیو د ځپلو له کبله وغندله. د اروپا د امنیت او همکاری په سازمان کې د امریکا شارژ دافیر کورتنی آسترین پرون وویل د رسنیو لپاره د روسیې نوي مقررات له فني اړخه عملي نه دي او په روسیه کې د امریکایي بنسټونو او کسانو پر ضد کار ترې اخیستل کیږي. میرمن آسترین په یو خبر پانه کې د امریکا او کاناډا په استازیتوب وویل چې دا مقررات د آزادو خپلواکو غګونو او مدني ټولنو د ځپلو لپاره دي. د نوموړي په باور د روسیې له نویو مقرراتو څخه د آزادی اروپا آزادی راډیو د ورځ په ورځ زیاتیدونکو اورېدونکو د مخنیوي لپاره کار اخیستل کیږي. د میرمن آسترین په وینا په داسې حال کې چې امریکایي رسنۍ په لومړي ګام کې په روسیه کې هدف ګرځېدلې، په دوهم ګام کې ښایي روسیه د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د هر غړي هیواد رسنۍ په نښه کړي. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدر منوریدونکو، لکه څرنګه چې مخکې مهم یادونه وکړه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د آزادۍ راډیوي مجلې اونیس پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې تاسې د لنډې خبري برخې اوریدو ته رابولم. واشنگتن، مسکو، پیکینګ او اسلام آباد په افغانستان کې د اوربند غوښتنه کړې. د افغانستان حکومت بیا بیا له طالبانو ورته غوښتنه کړې او تیر کال د سپتمبر په میاشت کې دا هیله هغه وخت زیاته شوه چې په قطر کې له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي. په افغانستان کې د اوربند غوښتنه د ماسکاو د غونډې په پای کې وشوه. په دې غونډه کې د افغانستان د دولت پلاوی او د طالبانو یو شمیر چارواکو هم برخه اخیستې وه. د موضوع جزئیات احمد شیبر اوروي.
د امریکا متحده ایالاتونو، روسیې، چین او پاکستان په افغانستان کې له ښکېلو خواوو غوښتې دي چې سمدستي اوربند وکړي. دا غوښتنه شپږونی مخکې تر دې شوې ده چې له ژمنې سره سم بټون امریکایي ځواکونه نشتې شل کاله وروسته له افغانستان وځي. د روسیې په پلازمینه ماسکو کې د افغان سولې د خبرو په پای کې دغو هیوادو په ګډ بیان کې د جګړې دواړو لوریو ته بلنه ورکړې چې د سولې تړون وکړي. په دې بیان کې له طالبانو او حکومتي ځواکونو غوښتل شوي دي چې له شخړو لاس واخلي او له طالبانو هیله شوې ده چې په پسرلي او اوړي کې پوځي عملیات اعلان نه کړي. دغو څلورو هیوادو دا ژمنه هم کړې ده که په افغانستان کې سوله وشي، دوی به اقتصادي او سیاسي ملاتړ کوي. د ماسکو د پرونی غونډې هدف دا و چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سولې خبرې تازه شي. دا خبرې چې په قطر کې تیر کال په سپتمبر کې پیل شوې، د دې لپاره ټکنۍ شوې چې حکومت طالبان تورن کړل چې له شخړو یې لاس نه دی اخیستی. په دې غونډه کې د افغانستان د دولت استازو، د طالبانو چارواکو، همداراز د روسیې، چین، پاکستان او د امریکا د متحده ایالاتونو استازو ګډون وکړ. په دې غونډه کې د افغانستان د دولت د پلاوی غړي حبیبي سرابي آزادی راډیو ته څرګنده کړه چې د ماسکو په ناسته کې په ترکیه کې د راتلونکي غونډې لپاره چې ټاکل شوې ده د اپریل په لومړیو کې وشي، د پرمختګ زمینه برابره شوه.
یک نوع هماهنګي بر تقوی
د هغې غونډې لپاره چې په ترکیه کې کیږي، د هغې د پیاوړتیا په خاطر یو ډول همغږي رامنځته شوه او ټولو لوریو هڅه وکړه چې دغه بهیرونه یو بل تقویه کړي او د دوهې غونډه او مذاکرات ورسره ګړندې شي. مخامخ خبرې ونه سوې، ټول خبرې د کانفرنس په ترڅ کې وسوې.
د ماسکو په غونډه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیل صاد له ګډون څخه ښکارېده چې واشنگتن د چین او روسیې په ګډون غواړي د افغانستان په مسله کې سیمه ییز ملاتړ جذب کړي. د ماسکو له غونډې وروسته د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وویل چې دولتي پلاوی چمتو دی چې پر ټولو موضوعاتو له طالبانو سره خبرې وکړي. عبدالله عبدالله پر ټویټر لیکلی دی چې موږ غواړو هدفي وژنې پای ته ورسیږي، پراخ اور بند وشي، څو د سولې راتلونکي خبرې په یو سولې چاپیریال کې ترسره شي.
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبر مرجع ده.
اوس هم د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
میل آنلاین رسپانی د افغانستان د سولې پاړه د مسکو غونډې پاړه لیکلی چې روسیې د پنځمې پرز د افغان حکومت استازي او وسلواله مخالفه ډله یعنی طالبان د نورو نړیوالو تړونکو سره یو ځای پر یو میز راټول کړل په دې هیله چې د افغانستان د سولې پټه په ولاړ بهیر د ګړندې کولو سره مرسته وکړي. رسپانه لیکي د مسکو د هڅه داسې مهال کېږي چې واشنگتن او کابل دواړه پر طالبانو د اوربند په منلو ټینګار کوي، خو طالبان وایي دوی به پر اوربند له حکومت سره د سولې مذاکراتو د یوې برخې په توګه د مذاکرو پر میز خبرې وکړي. میل آنلاین لیکي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د غونډې په پیل کې هیله وښوده چې د مسکو غونډه به د بین الافغاني خبرو په پرمختګ کې لاسته راوړنې ولري. لیکوال په دې باور دی چې روسیا چې په 1980 کلونو کې یو لسیزه په افغانستان کې وجنګیدل، اوس د افغانستان لپاره د یو منځګړي په توګه بیرته له ډیپلوماټیکو چینلونو مخ راړولی او د افغانستان له بیلابیلو اړخونو سره اړیکې نیسي چې د مقالې لیکوال دا په افغانستان کې د نفوذ درلودلو لپاره یو هڅه بولي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د مسکو په غونډه کې ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې په اړه باید تر اوړي پورې مخکې تر دې چې جګړې نور هم زور واخلي یو موافقه وسی. واشنگتن اگزامینر ورسپانه بیا یو مقاله خبره کړې چې نوم یې دی د پینتاګون څارونکو خبرداري ورکوي چې افغانستان څخه د امریکایي قراردادیانو وتل به شایي افغان حکومت له ناوړه برخلیک سره مخامخ کړي. سر لنن څخه د امریکا د هغې ژمنې پوره کولو ته چې افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو په اړه کړې شاوخوا 40 ورځې پاتې دي. دا ژمنه د امریکا متحده ایالاتو د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې او طالبانو ترمنځ د 2020 کال د فبروري د 9 نیټې په توافق کې سبب و. اوسنی ولسمشر جو بایدن لا تر اوسه نه د پډاګه کړی چې دا ژمنه به پر ټاکلې ضرب لجل چې د می میاشتې لومړۍ نیټه ده پوره کړي که څنګه. ولسمشر بایدن د چهارشنبې په ورځ له ای بی سي ټلویزیون سره په یوې مرکې کې ویلي چې دا هڅه اسانه نه ده او په دې برخه کې د حکومت دننه او له متحدانو سره سلا مشورې روانې دي. اگزامینر لیکي د دې ژمنې پوره کول یوازې سرتیری نه رانغاړي. لیکوال زیاتوي چې د افغانستان لپاره د پینتاګون د لګښتونو څارونکو خبرداري ورکوي چې له افغانستان څخه د ټولو نړیوالو ځواکونو وتل په دې معنا دی چې 14,000 امریکایي قراردادیان به هم له دې هېواده وځي. اگزامینر لیکي جان سوبکو په دې باور دی چې د دغو قراردادیانو پرته به افغانستان شایي د خپلې بقا لپاره مبارزه کوي. ورسپانې د جان سوبکو هغه څرګندونې هم راخیستي چې وایي که د امریکا متحده ایالات افغانستان له مالی ملاتړه لاس واخلي افغان حکومت به شایي لړنګېدو سره مخامخ شي. دی وایي د افغان حکومت 80% لګښتونه د امریکا متحده ایالاتو او مرستندوی هېوادونو څخه دي چې په هغه کې د ځواکونو معاشونه د تیلو مهماتو او داسې نورو اخیستل شامل دي. سوبکو زیاتوي د دغو لګښتونو نشتوالی به د افغانستان لپاره یو ناورین وي.
زموږ راغله ازادي رادیو او ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینا کابل او لوی خرنو کندهار جلال آباد مزار شریف هرات ګردیز خوست اسدآباد لشکرګه غزنی قلات پالعلم پارون او مهترلام کې خبريږي. قدر منوریدونکو شیبه وروسته د ازادي رادیو مجله 19 پروگرام پیلېږي خو له هغه مخکې د دې خبرونې ورستای راپور. د اروپای ټولنې د درملو د کیفیت د څېړنې ادارې د استرازینیکا واکسین د خوندیتوب او اغیزمنتیا ډاډ ورکړی. دا واکسین آکسفورد پوهنتون د یو برتانوي او یو سویډنی شرکت په مرسته جوړ کړی. په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپره شول چې استرازینیکا د یو شمیر کسانو د مرګ باعث شوی دی. احمد شیبر او په دې اړه نور تفصیل.
اروپای ټولنه کې د دوا د کیفیت معلومولو اداري رئیس امر کوک د استرازینیکا واکسین د نتیجې د بیا کتنې د اعلان پر مهال وویل موظف کمیټې ښکاره علمي نتیجه ترلاسه کړې ده. د زیاته کړه چې دا واکسین خوندي او اغیزمن دی چې خلک له کورونا وایروس څخه ساتي. خو د اروپای ټولنې د درملو د کیفیت معلومولو ادارې ته هم ویلي دي چې دوی یو مخته نه ردوي چې دا واکسین د وینې له غوټه کېدو سره ارتباط نه لري، چې د همدې لپاره نوري چیرنی پیل کړی دي. په څو هیوادو کې د دې واکسین تر تطبیق وروسته د وینو د غوډه کې دوه راپورونه خبره شول چې له عمله د اروپای ټولنې په هیوادو کې د کورونا وایروس پر ضد واکسیناسیون د ورقې هڅې سست شوې. د اروپا د درملو د کیفیت معلومولو ادارې استرازینیکا واکسین د جنوري په میاشت کې تایید کړی وو. تر اوسه د 10 میلیونه کسانو لړلې څخه چې دا واکسین ورکړل شوی دی لږ تر لږه د 10 کسانو وینه غوټه شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چېرونکو له هم د دې واکسین په اړه د معلوماتو د ترلاسه کولو هڅه کوي. خو دې سازمان ویلي دي چې د دې واکسین د ورکړې چارې دي نه درول کیږي. په مټو پښو او د بدن په نورو ځایونو کې د وینې غوټي شایي زړه مغزو او سرو ته ولېشتي او ناروغ له سخت خطر سره مخابخ کړي، ان د هغه د زړه د درېدو سبب شي. د روغتیا نړیوال سازمان د چهارشنبې پر ورځ ویل چې د استرازینیکا واکسین ګټي د هغه د احتمالي خطرونو په پرتله ډېرې زیاتې دي. د اسپانیا روغتیا وزارت په همدې ورځ وویل چې یو تن مغزي سکته کړي او بل په نس کې د وینې د غوټه کېدو له امله مړ شوی او دغه دواړو 14 ورځې مخکې استرازینیکا واکسین کړی وو. د دغه دوو سربیره د هغو 1 میلیون کسانو لړلې چې استرازینیکا واکسین یې کړی دی د اسپانیا روغتیا وزارت 3 نوي مشکوکې پیښې هم ثبت کړې دي. بل لورته د ناروی روغتیا وزارت تیر دوشنبه ویلی وو چې یو تن د اسرازنیکا واکسین تر تطبیق وروسته مغزی سکته کړي، خو له واکسین سره د دې پیشتي هیڅ ارتباط ثابت نشو.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې د شاعر اکبر هوتی خبري او شعرونه در اورو.
پتا مئن شوم پزان باندې مور اور پور کو د ظلمی تو پہر ارمان باندھے میں اور 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 پورے کو.
سندرغاڑی مبین وصال وای دیار لسونه نویم کال د هنرمندانو لپاره خ کال نه وو.
زخپل سندر نه پاتې شویم، ما چې وختل تل کار وکم ناغه د سیو بد حالت راغی چې موږ سفر نشو کوي، تلې نشو، لارې بندې، مشکلات ډېر زیات پیدا شو.
په خبرونه کې نور مطالب هم لرو کتر پای را سره وای و به وری. هیوادونو کې د چاپی رسنیو لستون کې ډیر دی، ځکه خو هلته د دې رسنیو ژوند هم اوږد وي. خو په افغانستان کې بیا چاپی رسنۍ هومره مینوال نه لري، ځکه خو ډیری یې د څه وخت له تیرېدو وروسته بندې شوي او یا هم که چاپیږي نو د لوستلو پر ځای ډیر وخت د نانوایی ډوډۍ په کتابویږي. دا ننګرهار ورځپاڼه چې عمر یې تر سلو کلونو اوړي، یو وخت یې په بهرنیو هیوادونو کې لوستونکي درلودل، خو د ننګرهار فرهنګیان وایي دا ورځپاڼه اوس په ننګرهار کې هم نه لوستل کیږي. دا د ورځپاڼې په اړه نور حال په راپور کې.
د ننګرهار ورځپاڼه کومه چې سل کاله وروسته یې هم نه لوستونکي زیات شول او نه یې په کیفیت کې د پام وړ کوم تغییر او بدلون تر سترګو شو. د ننګرهار لیکوالان او لوستي وایي سل کاله پخوا چې ننګرهار ورځپاڼې د اتحاد مشرقي په نامه په کوم فکر او عزم په خپلو خپرونو پیل وکړ، نه یوازې دا چې خپلې موخې ته په رسیدو کې پاتې راغلي، بلکې لوستونکي یې هم له لاسه ورکړي دي. دوی وایي ننګرهار د قلم خاوندان د لیک توري او توکي ډیر لري، خو د ورځپاڼې د کیفیت او امکاناتو ټیټوالی او ورته د مسؤلینو نه پاملرنه هغه څه دي چې خپل ارزښت له لاسه ورکړی او یوازې په اونۍ کې یو ځل چاپیږي. څېړونکی او لیکوال محمد اسیف سمیم وایي اتحاد مشرقي یا ننګرهار ورځپاڼه په خوا د ښه کیفیت او ارزښت له مخې ګاونډیو هیوادونو په تیره ایران کې ډیر لوستونکي لرل، چې په خبره د هغه ځای د رسنیو او لیکوالانو د پام وړ وه. ښاغلی سمیم ازادي راډیو ته وویل چې اوس وخت ننګرهار ورځپاڼې هغه ارزښت چې په کور دننه او بهر درلود نه یوازې له لاسه ورکړی، بلکې په ننګرهار کې هم څوک لوسته زړه نه کوي.
ماته یاد شي چې د اخبار د ویګانې په اړه لیکل شوی و چې دا اخبار به تهران ته ته هغه وخت ایران ته به ته او هغوی به په تبادله کې دوی ته نور خپل رالیږل، او په یو ځل کله ټکې سوې مدیر و او هغه لیکلي دي چې مونږ اخبار ګڼه چې لاړه درېمه ورځې بیرته زمونږ د یو مضمون جواب راغی، او هغې جواب دپاره بیا ما دغه مضمون ولیکه. تاسو باور کوئ چې دا دومره قوت په کې و په فلسفي، فکري او اجتماعي لحاظ ډېر قوي مضمونو چې ایرانیان دې ته تیارېده چې هغه خوښ کړي او بیا دوی ته په معاوضه او په بدل کې خپل خپرونې او نشرات راولي.
د ننګرهار د لیکوالانو په خبره په خوا به لیکوالانو، فرهنګیانو، په ټولنه کې لوستو کسانو د ننګرهار ورځپاڼې د چاپ او لوستو لپاره شېبې شمارلې، خو اوس چې د پخوا په پرتله وخت پرمختللی، لیکوالان ډېر او امکانات ښه شوي دي، د دې ورځپاڼې بازار سوړ شوی دی. د دوی په باور ننګرهار ورځپاڼه په ننګرهار کې یوازنۍ دولتي ورځپاڼه ده چې باید له هر اړخه قوي شي، کوم چې د دوی په خبره د مسؤلینو د نه پاملرنې له کبله د خلکو له پامه غورځېدلې ده. اخوا د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی هم د لیکوالانو اندېښنې منی، خو زیاتوي چې ځکه په پخوانی کیفیت او ارزښت د ننګرهار ورځپاڼه د لوستونکو تر ګوتو نشي ورسولای چې په خبره یې مرکزی اداره ورته لازم امکانات نه ورکوي.
متاسفانه کله چې د دیموکراسي نظام راغلی دی، زمونږ دغه ورځپاڼه په هفته کې د یوې ورځې د چاپ لپاره موږ ته پوره کافي بودیجه نه راکول کیږي. ورځپاڼه او د دولتي نشرات چې اوس فی الحال لپاره نایدبار دي، لیکن الولی عمده علت دا دی چې موږ په وخت باندې نه چاپولې شو نه تر خلکو رسولې شو. کچیرته ورسپانې ته امکانات برابر شي، زه هر ادارې ته ورسپانه ورسوم. زه متيقن يم چې د ننګرهار ورسپانه به بیرته هم زه پیدا کی، هم به بیرته لوستونکي پیدا کی.
خو د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت بیا په دې اړه ولسمشر ته د وینوې طرحې د لګلو خبره کوي. د دغه وزارت ویان صابر مومند ویل اطلاعات وزارت په پام کې لري چې نه یوازې ننګرهار ورځپاڼه بلکې نوري ټولي هغه ورځپاڼه چې په دولتي سکتور کې خپرونه کوي معیاري او ارزښتمنې کړي.
اطلاعات او فرهنګ وزارت په دغه وروستي او څو میاشتو کې یو طرح د لاس لاندې نیولې د شپږې کې به نه یوازې د ولایتي ورځپاڼې یا اوس فلال چې په نس شکل باندې چاپېږي د هغې ترڅنګ به دغه مرکز کې چې کوم ورځپاڼې دي چې اصلاح و انیس او کابل ټایمز او هیواد ورځپاڼې دي، دا به هم زمان په زونونو کې چې لکه څنګه چې په کابل کې چاپېږي هم زمان به دا په زونونو کې هم چاپېږي. دغه طرح د رئیس جمهور سره شریکه شوې ده، ولې تاکید پر دې باندې دی چې د ورځپاڼو په هغه محتوایي شکل کې باید تغییر راشي. موږ غواړو چې ورځپاڼه ډېر زیات په تحقیق او په څېړنه باندې ولاړ یو ډېر کار د ټولنیزو مسایلو سره نه د تودو خبرونو سره.
د یادونې وړ ده چې ننګرهار ورځپاڼه د امیر امان الله خان په وخت کې په خپرونو پیل وکړ چې تر اوسه هم په اونۍ کې یوه ورځ د 1513 راش په اندازه خپرونه کوي.
څنګه د یو بلې ونی څنګه مو واخیستل د یو بل نلا سنا یو بل نلا سنا سب زمانہ کی لکیږي سگل من د خپل تندی لکر خو یما او لکر خو یما دس ویلاس پختن کیگی دس ویز را پختن ای سوکنا کمینا ای سوکنا کمینا.
دیار لسو نه نویم کال دا کرونا او با او قرنطین لوجه دا ډیرو لپاره سخت کالو. هنرمندان هم وایي چې تیر کال دا دوی لپاره ښه کال نه وو، ځکه خو یې ډیر هنري کارونه و نه کړل. سندرغاړی مبین ویسال وایي په تیر کال کې نه دومره محفلونه وو او نه لارې دوی ته خلاصې وې چې لاړ شي او نوې سندرې ثبت کړي. لا مبین ویسال سره مخبرې د د په یو سندره پیلېږي.
ز محبت منما ز محبت منما مالک لختما تبي پلارا خمار خمار می زنگوي پلارا مالک لختما تبي پلارا خمار خمار می زنگوي پلارا زد جانان دمڑا استر گو برکت منما ز محبت منما زد وفا او د اخلاص ډک طبیعت منما ز محبت منما.
ویسال صاحب پایل مو پسندره وکړ، خو اوس په خبرې هم سره وکړو. لومړی کدار ته وای چې دغه 1399 نویم کال ستاله پاره یا د نور هنرمندانو لپاره څنګه کالو؟
هی واتس اپ سلام وړاندې کوم، مننه کوم تاسو نه. زما په فکر چې ستونزمن کال وو او ډېر د تکلیفونو نه ډک کال وو، یو هنرمندانو ته نه بلکې ټول نړۍ ته. او خاص کر اول زه خپل سندرو نه پاتې شوی یم. ما چې څه غوښتل چې له کار وکړم نو هغه داسې یو بد حالت راغی چې موږ سفر نه شو کوی، تللی نه شو، لارې بندې، د هر مشکلات ډېر زیات پیدا شو. نو خپله که زه خپله ته وایم تقریبا یو دوه درې پنځه کاله زه وروسته پاتې شوی یم سندرو نه، ځکه چې سندره مارکیټ ته رانه شي، خلکو ته رانه شي، نو دا خو ډېر هغه وي ستونزمن وي خبره. او بیا هم بار صورت الله دې باقي خیر پیښ کړي. اوس هم زما په فکر چې خلاص شوی نه ده، صرف افغانستان کې دومره مراد نه کېږي او نور چې خبرونه ګورو نو خاص کر یورپ دنیا کې نور نړۍ کې اوس هم هغه درز غوبل شته فکر کوم چې د کرونا د وجې نه.
تاسو پروګرامونو ته معمولا سندرې کوي، په دغه پروګرامونو هم تاثیر کړی و کنه؟
ډیر زیات تاثیر کړی و. وخت چې خلک به سره هجوم نه جوړېدل، نو فرض کړه واده کې خلک ضرور جمع کی، نو یو څه وخت لپاره تاسو معلومه و چې هوټل هم بندې وي. یو پروګرام تللی و، ته بیا شپې پولیس راغلل، وی ویل تاسو دومره غټ هغه جوړ کړی دا هجوم جوړ کړی دا، او موږ کوشش کوو چې هجوم ختم کړو. دوه کسان به ځای نه کینی، تاسو په دا یو تاکل کې پروګرام کوو، هغه پټ جوړ کړی و دا مایفل. نو آتا تر دې پورې چې پولیس راغلو ویل چې دا هغه ختم کړي، بیا هم څه ناڅه پر کوم هغه ملګري و څه خپل سره خپل جوړ جوړ شول سره او پروګرام وکړو، خو داسې خوندور پروګرام ونه شو.
تاسو مخکې ویل چې مثال ډیر وخت په وروسته پات شوي، کار مو ونه کړ، وجه څه و؟ دلته استډیوګانی نشته، تاسو کار بهر کې کوي؟
او زما خو زیاتره سندرې په زیاتره پېښور کې ریکارډ کړي دي، تلو ورته په ورپسې پېښور ته. نو لارې بندې وي، تاسو ته معلومه وه چې د پاسپورټونو هم ستونزې وي، دغه د ویزو د لارې، نو د کرونا مسله هم وه، نو ځکه پاتې شو. نو غلی شوي وو، هغه څه چې غوښتل نه کېدل. او خیر بیا وروسته خیر ما هم یو څه بدري سندرې وویلې آخري کې سناڅه، هغه مو چې یو چانس پیدا کړو، یو وخت مو پیدا کړو.
وصال صاحب، تاسو یادونه وکړه چې څو نوې سندرې مو هم ویلې دي، که یوه بله سندره هم لږ راته زمزمه کړئ چې کومه یوه سندره ده.
زه به انشاءالله دغه سندرې تاسو ته وسپارم، ځکه چې ضرور ده، ستاسو میډیا خو ډېر ضروري ده، تاسو په کار ده خپل مینوالو ته ورسوئ. نو زه به زمزمه کړم درته، غوندې خوښم وي.
زماده را انداز خوخ دلو و چه بخنداشه، یا مختبو نسیلا سوناو پریگدار ناس می پریگدار، و دزورا و ریکورا نیمو و که گڑی وانه، ویا چارکڑم زوریلا رمانو پریدا ناس می پریگدا، وبن پبن ما رانا تا ویگانو وک مسافر شے، ویا بنا درزی خو بنا وای پریدا ناس می پریگدا، ستا خو ماری سترگی چی ما کلنی دلی دی دیر می جڑلی دی جانانا، ستا خو ماری سترگی چی ما کلنی دلی دی دیر می جڑلی دی جانانا، دیر می جڑلی دی جانانا.
ډېرې ښایسته ټپې وې وصال صاحب، په دې وروستیو کې د ټپې وویلې کاکړۍ غاړې هم مانا، خلک ټپې او کاکړۍ غاړې خوښوي؟
ډېر زیات مینه والې دي. وخت چې او که زه سفغه ته وایم، درته وایم چې دا ما څوک پېژني وصال، یا لږ ډېر خلک پېژني، نه پلا ټپو هم پېژني. د دې نه مخکې مو دا غزلې ډېرې ویلې وې، غزلې هم ډېرې ویلې، اما دومره مینه وال چې د ټپو ده، دا د کاکړۍ دي. چې کله پروګرامو ته لاړ شو، نار سړی راشي ماته وایي دا د کاکړۍ د پاره وي، ته راسه راوسته چې تر ته کاکړۍ وي وایي، یا ټپې راته وایي. نو بس دا دوی هیواجنه دوی مینه ده، او فلکلو کې خو ډېر زیات قوت پروت ده. یو څه زما په فکر ډېر خوند ده پکې، او که هغه چېرته په صحیح انداز وویل شي، په ښه ترتیب سره وویل شي، ډېر اثر پرې باسي.
څومره سندرې دې بیا کړې دي کاکړۍ او ټپې؟
ما خو ټپې او ټپیزې بیخي زیاتې وویلې. زه به اوس وایم، کله نا کله ما نه څوک پوښتنه وکړي چې هغه ټپې دې لږ راته وایي، هغه ټپې زه درته وایه، بیا زه لږ فکر وکړم چې مې کله ویلې او کوم ځای کې مې ویلې وي، که نه او ما نه پکې کله کله ورک وي خبره. نو بیا هم بس کوشش کوو چې هغه څه ووایو، تاسو وخت یادونه وکړه چې د خلکو په ذوق وي، او هغه څه یو نصیحت پکې پروت وي، یو څه میسج پکې پروت وي، ښه شاعري کاکړۍ وي، که هغه غزل وي، که ټپه وي، کار څه وي، خوند پکې وي، نو دا به ضرور خوند راوړي خلکو ته او خلک به خوښیم ضرور.
یو څو وخت مخکې د ټپې ویلي وي استاد خیر دی ما کامیاب کړه، هغه هم خلکو ډېرې خوښې کړې وې. دا نورې ټپې مو هم چې ویلي په هغه طرز کې مو ویلي که نه طرزونه مو ورته بدل را بدل کړي؟
طرزونه خو به ضرور ته بدلېږي، هوا جانه په یو طرز کې خو سندره خوند نه کوي، ځکه چې یو شی وویل شو هغه وویل شو.
خو ځینې هنرمندان داسې چې یوه سندره مثال ډېره مشهوره شي بیا نورې سندرې هم په لږ تفاوت سره په همغه طرز کې کوي.
یاره زما په فکر داسې ډېر شوي دي، داسې ډېر شوي دي. یو کار بل هم شته، دا کوم سټوډیو باندې چې موږ کار کوو، چې موږ بار بار سندره په یو سټوډیو کې ریکارډ کوو، نو بیا خلک وایي چې را توپیر ډېر کم ده. ان توپیر ځکه دغه استاد هغه لاس داسې وي، لاس دغه کار داسې وي، رنگ لري دغه رنگ پکې بیا راشي. نو موږ اکثر اوس داسې سیستم شروع کړی ده چې یو سندره په یو کوو، دا بل سندره بیا په بل کوو، ځکه چې لږ پکې چینج یا تغیرات پکې راشي د بخې وي. او یو خبره بل هم ده، په کار ده سندرغاړي هم دلته راګونه دي، مختلف راګونه دي، سورونه دي، په دې کې پکار دی لږ چینج او توپیر راولي. چې کله راګ بدل شي نو هغه سندره مکمل بدل شي. او که په یو راګ کې سندرې وای معلومه خبر ده چې اوس نه سبا جوړښت پري.
دغه ټپې هم مخکې مو چې یاد کړې کله کې راته زمزمه کړې،
ما ته سپینګیر ویل دي چې ستاسو ټپې زاورم نه پېږم چې دې کې څه هغه.
ما کامیاب کا زنا لائق د جانان دلا سیم او دلا سیم تتر تڑلی سپرا تیرشا تر دی ملال خل گئے زتر تیر یما او در تیر یما یو دن دی دوا دن دی زدی پک ما خطا خاوری وڑو ما خاوری وڑو ما کناز کوم را سر خائی یو خائستا یم بندلو یا کوری ما ود کوری ما نن می داخه مڑون خوگی گی تمامش پپری جانان کڑی دی خوبنا کڑی دی خوبنا نمیت صدان نمیت سکیگی نبیا ولی مزڑا پسی خوگیگی نبیا ولی مزڑا پسی خوگیگی او نمیت صدان نمیت سکیگی نبیا ولی مزڑا پسی خوگیگی نبیا ولی مزڑا پسی خوگیگی.
وصال صاحب خیسته ټپې مو واورېدې درنه، مخکې د 1999 کال په اړه وغږېده، اوس په دې وغږېږو چې دغه 1994 کال ته ستاسو پروګرامونه څه دي، یعنی څه به کوئ، نوې څه لرئ که نه؟
ډېرې سندرغاړې داسې شوي دي چې د دوی ولا ډېر نوم پوښتنې کړې دي، اکثر دوی زړونه ډېر آواز نه کوي. ولا یو وخت کې ولا زه هم ما ډېر حادثې کولې، ولا لږ زه هم غلی شوی یم. هر سړی نه همدا پوښتنه کوي چې وصال څنګه غلی شوی، نو لږ بس ژوند نه داسې کله نه کله که نه شکر داسې ستونزه نشته. او بیا هم انشاءالله کوشش کوو، زه انشاءالله آمادګان لرم چې وزین آباد دیش کې د مینې سندرې هم ډېرې وویلې، اوس به د وطن د پاره یو څه سندرې وایو. یو څه سندرې مې تیار کمپوز کړي دي، خو انشاءالله که ژوند وي چې لږې په ښه انداز په ښه ترتیب جوړ کړو، نو کوشش مې روان کړی ده چې سندرې انشاءالله وطني ته وایم. وطني
له دې ټولو کیسو سره وصال صاحب، دغه اوس په افغانستان کې د هنر وضعیت چې دی، ستاسو په نظر هنر کومې خواته روان دی؟ یعنی هغه څه چې ټولنه ورته ضرورت لري په هغه مسیر روان دی که نه؟
والله وجانا چې د وطن حالاتو ته ګورو، زمونږ حالات داسې دي، موسیقي داسې یو فضا غواړي چې هلته ډېر سکون وي، ډېر خاموشي وي، ډېر خوند وي، ډېر خلک کنه. اوس دا حالات چې ګورو دا په موسیقي زیات اثر کوي. دا زمونږ نننی حالات، موږ سهار او بیګا ډېر ناخوالې لرو، ډېر عجیب عجیب غږونه اورو کنه مختلف. همداسې هنرمندان هم دوی بس مایوسه کېږي کنه، خفه کېږي. زما په فکر د موسیقي لپاره یو بهترینه فضا پکار ده چې تر څو څومره خوند وی، څومره امنیت وی، څومره ښه ژوند وی، په دې کې موسیقي نور هم پرمختګ وو هغه کوي. خو بیا هم بهر صورت دا خبره ما یو وخت مخکې بچ سلام کړې وه، چا کوم میډیا والا ټلیفون ته کړې وه، ما ته ویلي چې تاسو په افغانستان کې په دې حالت کې موسیقي خلک اوري. ما له همدا خلک دي چې موسیقي اوري، دا که په دا حالت کې په بل ملک باندې وای، دوی بیخي په ژوند کې موسیقي څه اورېدلی نه وو، ځکه چې دوی به غمجن وو. خو همدا د ژوندي خلک دي چې دوی په هر وخت کې دوی مبارزه کړې ده خپل. نو بیا هم انشاءالله کوشش کوو چې الله دې زمونږ په وطن کې امن ټینګ کړي، امن سوله او خوشبندي افغانان ته. بس بیا انشاءالله موږ نور هم کوشش وکړو چې پرمختګ پکې وکړو، ډېر حالي ځلې پکې وکړو.
په دې هیله چې حالات ښه شي، په پای کې به غواړو یو بل سندره ستاسو په خوښه واورو.
خبرې څه سړې سړې یاړوې، څه په نرمې اراده یاړوې. خبر سا سڑ سڑے آڑوے، سپو نرمے ارادے اڑوے. دمے کدے نا باہر چوکو وتو، دمے کدے نا باہر چوکو وتو، چھ میں خواران ڈک پیالے آڈوی، سب کو نرمے تیرا دیا. خبر سو سڑ سڑے آڈوی، سب کو نرمے تیرا دیا.
اکبر هوتی مدافع وکیل دی، خو له تیرو شلو کلونو راهیسې شاعري هم کوي او د شعرونو کتابونه یې چاپ دي. هوتی وایي هڅه یې کړې چې شعر رومانی او د خپلې ټولنې رنګ ولري. له اکبر هوتی سره مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د خپلې شاعرۍ په اړه راته غږیږي.
شعر خو خدا داد صلاحیت ته د قدرت د طرف نه ور کړل، یو آمدی نو چې کله ز د کوم کوم د خونځې ست کوم د کوم کوم دا وخت نه ما شعر پیل کړی دی. او بس شعر داس یو احساس ته چې د لفظونو شکل اختیار کړی، انسان چې سب داخل کی او په خارج کی روزي او د بیا شعر شي. نو شعر سره مې د تړون بیا د ما په شعر کې چیرن کوشش مې چې په رومانوي انداز کې پر رومانوي شکل کې ز خپل چاپر چلنځوګر انزور ریوکم.
دغه انزورګری تر ډیره له دغه سیاسي حالاتو متاثره وا کنه، مینا ژوند او نور څه هم پکې
تر دې د مزما خو دوه کتاب چاپ دي او را روان څه سیړنه میرا غم ده. تر څومره حد پورې چې تاسو د شعر خبرو کړ چې را زما په شعر کې سدي، نو شاعري هغه شاعري چې دا په دې باندې چاپرچل اثر انداز کیږي، ته چې په چاپرچل کې سم محسوسې. خدا بیا د انسان د عمر پورې دا یو عمر کې یو شان حالات دي، په بل کې چې بیا عمر د عمر زیاتیږي جون د ترجیحات بدلیږي. د ترجیحاتو د بدلیدو سره د په شاعرۍ کې مختلف مضامین او موضوعات راځي. که تاسو ته هم چې زما د ابتدا شاعري چوانو هغه کې هغه عمره صلاحیت نو، زما په شاعرۍ کې بزیات نه زیات د مینی او د رومانس او داسې وارداتي عنصر پکې. بیا چې څومره وخت تیرېد په ما باندې د وطن سیاست، د وطن چاپیرچل، د وطن ستونزو مسلو زما په شاعرۍ اثر کو، هغه موضوعات او مضامین زما په شاعرۍ کې راتل چې اوس پورې زه غړم چې زما په شاعرۍ کې د خپل خلکو سره مینه ده، زما په شاعرۍ کې د انسانیت د لوړ انسانیت د پاره مینه ده، او دا غنه علاوه زما چې کوم کتبي واردات دي هم زما د شاعرۍ برخه ده.
خپل مو د شعر لپاره تھیوریک مطالعه کړی او کله چې شعر لیکي د ته مهم پام وی چې مثال د شاعرۍ صنعتونو ته پام وکړي یا هغه پکې زیات کړي.
تاسو ډیر مخص سوال کوئ، تاسو د دې سوال ستاینه کوم چې شاعري چې دا د دې پښا باندې د مضبوط مطالعه ضرورت دي. چستا مطالعی نو تما خشیر تخلیق کی استا پشیر کی بروانی استا پشیر کی موضوعات و رنگارنگی ست چمنگ پنگریزی کی ڈائیورسٹی وایو د پشیر کی د ڈائیورسٹی یا تنوع د پارا ضروری د چدیو بند مطالعی. بیا مطالعہ کم قسم مطالعہ استا تعلق د شعر سره دی، باید چتا د خپل جب کلاسیک ادب اخام خالوستی ستا د خپل شاعرۍ چې کوم جدید ادب د چتالوستي تا ترکی پسندې ادب لستنی تا مختلف چې کوم ادبی زیار شویری چتالوستي یو خود اغه شاعرۍ د هنر نه بند خبريږي. پاغي کې چې کوم شاعرانه ترکیبونه داغه نه بند خبريږي. بیا چې په شعر کې کوم مضامین دی زیول داغه نه خبريږي. نور خو شعر هنر دی، یو قدرتي هنر دی، خو چې تا سره مطالعه نه، تا سره علم نه، تا سره پوهه نه، تو دو معاشرے پنبستا لاس نی پروت نو پستا پ شاعرے کے بہم اغم رتاقت اور منگ پنگریزی کی ورتو اٹریکشن اغم پکی بیان نہیں
زین شعر پوہان دا خبر کوي چې شعر کې باید هنر او استدلال وي زین بیا وای چې هنر باید پکې وي تاسو بیا پدې کې کوم یو نظر ته دی وای
زه چې څومره پوره خیال کوم ما چې څومره د کلاسیک ادب ماته ګوډه مطالعه کړې را نو پاره کې خوشحال بابا چې مونږ لا کم د شاعر اغا وی چې شاعری هغه شاعری چې پاره کې د هنر نه کار غستې شوی د شاعر په ورو زبانه تا پوی کړی دغه په فن او په ټکنیک باندې د رنگ بیا دغه فکری یا موضوعاتی اړخ مضبوطی دا یو یو بل سره نو کوری دی زده یو شاعر په هیڅ ګړم چې دا دواړه عنصر ډیر زیات ضروری دی شاعر لپاره د هنر او د استدلال یا د شاعر لپاره هنر او فکری لړوالی یا موضوعاتی لړوالی یا د چاپرچل دی یو خشیر د خشیر تعریف داري چې خشیر خاغه دی چې په هغه کې لستون کې یا اوریدون کې خپل ځان ویني اغا شعر داسی چې اغا آینه کته لولې چې ته وو خدا خدا ما د پاره لیکلی شوی چې زه لولم زم چې دا ما د پاره لیکلی شوی دغه شعر زو اوم دغه شعر چین دی کې هنر می استدلال می او د معاشره مطالعه می
هوتی صاحب تاسو خپل شعرونه په ترنم کې وایي کوسی او شعر ته په ترنم کې وایي
دا خو ما ډیره کم شاعری په ترنم کې را ډیره زیاته کم بلکې زه کوشش کوم چې تخت اللفظ کې ويم ځکه چې اکثر وخت کمی خو یو غزل نیم داسې دی چې هغه په کوزه پښتونخوا کې زما ډیر زیات په موسیقي کې مشهور شو ډیر زیات خلک اوریدو او فضل وهاب در دغه کمپوزیشن کړو چې د کوزه پښتونخوا یو ډیر لوی سندرغاړی دی موسیقار دی بیا نور سندرغاړو ډیر زیات وي نو زه غواړم هغه شان خو به ونه ویل شم خو خپل یو کوشش به وکم دا اوریدونکو ته به ډاډه کم هغه داسې دی چې مطلب چې پتا مئن شم پزان باندے میں اور اور پورے کو دزلمی تو پہر ارمان باندے میں اور 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 پورے کو پتا مئن شم پزان باندے میں اور اور پورے کو محبت کے گورا سمرا خود غرضا شما پ محبت کے گورا سمرا خود غرضا شما جانان میں واخس پ جہان باندھے میں اور اور پورے کو د ظلم تو پہر ارمان باندھے میں اور 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 پورے کو ستاد سپین مخ نم تواف اکڑ تمینے پلار ستاد سپین مخ نم تواف اکڑ دمینے پلار ایمان میرا اوڑ کے ایمان ماننے میں اور اور پورے کو د ظلم تو پہر ارمان ماننے میں اور 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 پورے کو جون زدا کو ما داز غو او دس کروٹو خار کے جون زدا کو ما داز غو او دس کروٹو خار کے گورا پ نفس و پ شیطان باندے میں اور اور پورے کو د ظلم تو پہر ارمان باندے میں اور 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 پورے کو خغے ہم زولو تویلو زما منے او کنا خغے ہم زولو تویلو زما منے او کنا دستر گرب کے اکبر جان باندھے میں اور اور پورے کو د ظلم تو پہر ارمان باندھے میں اور 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 پورے کو پتا مین شم پزان باندھے میں اور اور پورے کو
ہوتی سے مخ کے ہم خبر ادا سے وش وچ شاعری یو څه حالات او د ټولنې نه یو څوک تاثر اخلي او یو څه خپل خبرې هم وي یعنی د ځان بیان وي کله چې یو شاعر شعر لیکي په دغه کې څنګه تعادل رامنځته کول شي چې یعنی هم د ټولنې خبره وي داسې چې هغه یې ومني او هم د په دې بریالي شوی وي چې خپل خبرې کړي وي خپل ځان بیان کړي وي
دا شاعر په خپل د معاشري یو فردي خپل د معاشري سره تعلق یو وګړی دی نو د معاشري دړ دوغم د پسینه کی چې هغه د نور بنیانو می د نور انسانانو می د د باندې چې کم ول او قلبي واردات دي د د چې کم خپل ځان بیانې په شاعرۍ کې نو عموما د ازي چې چونکه معاشره خو په انسانانو جوړیږي ټولنه خو په انسانانو جوړیږي اوم د د دړ دوغم د بل انسان می کی دیم شي نو پدی وج باندی د د پشایره کې د سېچ اغل بل ولی نو هغه وی کدا زما مسله ده یعنی په ځانګړي رنگ کې هم بیا چې کله خو شاعری لکه زب تاسو ته په مثال کې د کوزی پښتونخوا د رحمت شاه سیل صاحب درکم یا د بری پښتونخوا د پیر محمد کاروان صاحب یا د سنور ډېر خو شاعران دي چې بیا خاص کر سیل صاحب په کوزی پښتونخوا کې داسې شاعر دی چې هغه د خپل ځان واردات په شاعر کې لیکلي دي نو هغه دا هنر دومره زورور و چې هغه ول د داسې ټکو دا داسې تور انتخاب کړی دا داسې شاعرانه تراکیب استعمال کړی دی چې هغه خپل خبره په داسې یو زورور انداز کړی دا چې هغه نه سیاسي خبره جوړه شوې ده لکه مثال په توګه هغه یو شعر دی چې پکې ګو سندره ده چې پکې ګولی شستا د غونډې زنشنه خالونه خغ سپرلی ته انتظار وکا چې ته اوربل خوروې زپې در شندم ګولونه خغ سپرلی ته انتظار وکا اوس دا داسې زورور خبره سندره ده چې دا کو یو عام مندا امنه امور دن کې هم دستون کې ګوري نو هغه ورته په دغه چشمو کې ګوري چې دا د خپل محبوب ته خبره کوي خو کو دا سې د یو سیاسي فکر باندې دا شعر لولي نو هغه وی چې دا د قام یا د وطن یا دی چې پکې ګول شي ستا د غونډې زنشنه هغه سپرلی ته انتظار کوي نه د خپل اولس ته وي د خپل قام ته وي نو دا د شعر ضرورتیا د هنر دی چې اوریدونکو د حس پورې د اوریدونکو د چې کم داغي هغه مونږ ورته استټیک سنس وایو هغه پورې چې هغه د شعر نه کم مطلب په کم انداز اخلي
اوس مهال ډیر خلک شاعري کوي خو ډیرو کم پکې خپل رنگ پوخ کړ یعنی اوس ځینې شاعران داسې دي چې ته پوهېږي چې دا شعر د سایل دی یا د درویش دی یا د کاروان صاحب دی خو نور شعرونه چې دي هغه پته نه لګي چې مثال دا شعر د چا دی یو شعر یو رنگ وي بل شعر بل ډول وي یو زلمی شاعر که غواړي چې خپل رنگ پوخ کړي په شاعرۍ کې کوم خبره ته باید پام وکړي
دا دا ډیر دا زما د خوښې سوال تاسو وکړو واقعتا داسې ده چې ډیر شاعران داسې دي چې د یو ډیر مشهور شاعر ناصر اخلي او چې هغه دغه ناصر واخلي او دغه په رنگ کې رنگ شي نو د هغه نه خپل ذاتی اسلوب پاتې شي زه دا وایم چې د اجمل خټک صاحب ځان له جدا اسلوب دي د رحمت شاه سیل صاحب ځان له جدا دي د سلیمان لایق صاحب ځان له جدا دي د پیر محمد کاروان صاحب ځان له جدا دي د درویش دورانی ځان له جدا دي اوس اکبرم زه کشرم ټیک د زبد سایل صاحب د زده کړې د پاره به د سایل صاحب شاعری لولم د اجمل خټک صاحب بلولم د خوشحال بابا بلولم کلاسیک بلولم خو کو ز د شاعرانو په سب کې خپل ماته ګوډه پیژنګلو جوړول غواړم بای چې د خپل اسلوبي خپل طرز یو خپل رنگي په دې با یو شاعر سروایول کوي هغه با په اولس کې شناخت او پیژنګلو پیدا کوي چې دا خپل اسلوب دا خپل رنگ دا خپل فکر او دا خپل نظر وی ذاتی کوشش زما داري چې زما کم سبق ته کم سبق کم اسلوب ته کم طرز دی چې دا زما پاتشي باید چې سایل صاحب مطالعه کم زکه زدا غد نظریه او زما د نظریه سړی دی مثال په توګه یا د خوشحال بابا خو د شاعرۍ فن چې کم دی تخنیکی اړخ چې کم دی یا د شاعرۍ چې کم اسلوب دی چې مونږ ورته سټایل موایو چې هغه باید زما خپلی چې هغه زه د بل پرنګ کې رنگ نکم ځکه که د بل پرنګ کې زرنګوم نو زما بیا چې کم ځانګړی یا مشخص رنگ دی هغه بیا نه پاتې کیږي
هوتی صاحب کو اوس یو دوه شعرونه راته وایي
او اس خو شعرونه ما داس ډیر خو یو څو شعر چې زما د کتاب ټایټل شعرونه دي رومانوي شعرونه دي اب زوایم چې کای اوره نو یو سوال د محبت ته کای اوره نو یو سوال د محبت ته سده خیال لې زما خیال د محبت دی کہ اور نیو سوال د محبت دی سد خیال زما خیال د محبت دی او شعر پکې داسې دی چې چ پزړه دی کله یو وی کله بلا چ پزړه دی کله یو وی کله بلا داسې خکاری چې زوال د محبت دی او کتیرو کې د سحر رنگونه ویني کتیرو کې د سحر رنگونه ویني زما لاس کې بل مشال د محبت دی او چ پزړونو باندې راج کوم لګیایم چ پزړونو باندې راج کوم لګیایم نور سندې خو کمال د محبت دی چ پزړونو باندې راج کوم لګیایم نور سندې خو کمال د محبت دی ته زما د لاس پکر خو کې زینې ته زما د لاس پکر خو کې زینې ما کتلی ځان لفال د محبت دی ته زما د لاس پکر خو کې زینې ما کتلی ځان لفال د محبت دی د ژوندون د تیرول هنر څه دی د ژوندون د تیرول هنر څه دی ما سره خو یو مثال د محبت دی د ژوندون د تیرول هنر څه دی ما سره خو یو مثال د محبت دی او د اکبر ژوندې غزل د اورېدو دی د اکبر ژوندې غزل د اورېدو دی ژوندې فکر ژوندې خیال د محبت دی کې اور نه یو سوال د محبت دی صد خیال له زما خیال د محبت دی خوخ مې دروغ نه دی جانانا دا سدا خوخ مې دروغ نه دی جانانا دا سدا رکیم در پسې لخپل زانا دا سدا خوخ مې دروغ نه دی جانانا دا سدا رکیم در پسې لخپل زانا دا سدا دا سم مینتوب چې اذیت کیه مزدا دا سم مینتوب چې اذیت کیه مزدا یم رسیدل تر اسمانه دا سدا دا سم مینتوب چې اذیت کیه مزدا یم رسیدل تر اسمانه دا سدا او دا چې پر ژوندون کوم ژوندې یم حسینه دا دا چې پر ژوندون کوم ژوندې یم حسینه دا زړه کې میوسیږي مهربانه دا سدا او شعر دی ناس یو د یو بل سره خروب یو د یو بل ناس یو د یو بل سره خروب یو د یو بل اے د نننی دور انسان دا سدا ناس یو د یو بل سره خروب یو ل یو بل اے د نننی دور انسان دا سدا او ستا په سر مزه کوي هم ستا په سر آباد دی ستا په سر مزه کوي هم ستا په سر آباد دی اے فخر افغانا باچا خانا دا سدا ستا په سر مزه کوي هم ستا په سر آباد دی اے فخر افغانا باچا خانا دا سدا دار اخکل کرخ روانه ول غوړی اکبره دار اخکل کرخ روانه ول غوړی اکبره وای لچترال تر بولانا دا سدا خوخ می دروغ نه دی جانان دا سدا رکیم در پسې لخپل زانه دا سدا
مال بسرون سل گئے تو پان پان زنا دن وکار سہارا تا تپ کم امید خوار کم تسڑ کی زخمنا
سرلای د طبیعت د زرغونی دو موسم ده زکه خو خلک خوشحالی ورته کوي او د مولانا بسم الله پڅیر وای هر ځای لکه یوسف او هر محل لکه یوسف دا څومره خایسته ده نوې کال لکه یوسف په افغانستان کې کپ سرلای د طبیعت د زرغونی دو موسم ده نو بل خو د جګړې د ګرمې دو موسم هم ده زکه خو ځینی د پسرلی راتک ته ډیر خوشاله نه وي او د نور البشر نوید پڅیر دا خبره کوي چې خدای به مسپرلای په وطن راولي سپینی سپینی واوري براټول کړم مان د کابل ګلونه مغواړه ویني ویني خاوري براټول کړم د پښتو شاعرۍ او داستانونو په لمن کې د پسرلی هغه تصویر ډیر لیدل کیږي چې زرغون رنگ یې د وینو په رنگ سور شوی وي د مشهور کیسه لیکوال نصیر احمد احمدی د واوري سړی کیسه د همداسې وچا کیسه ده چې نه غواړي ژمی پای ته ورسیږي دا د هیله دا وي چې خی ډیری واوري وشي چې لارې بندې وي او جنگونه نه وي راځي دا کیسه سره واورو
د دلوی د میاشتې لومړی مازیګر چې اسمان سپینو ریازو ونیو واوره پایل شو او په لند وخت کې یې زمکه یول وشت سپینا کړه ورېدا وګدا شو یوه ورځ دوه ورځې درې ورځې تر دې د مکلیوال ورته خوشاله وو واورې کاریزونو ته سر زرګنله خو وروسته د بامونو پاکولو ستړي کړل خلک تنگ شو او چې په څلورم او پنځم ورځې هم لمر ونه لید خدای جل جلاله ته یې د ورخت د درېدو خواستونه شروع کړل واورې ډیر ورېدله ما په خپل متر ورسره ونیو نوي سانتي تر رسیدله څوک د باندې نشو وتل گشت و گام نکیده آن ده نگدی کلی و لاری هم بندیوی نه پول اخکاری ده و نه هم پته طول سیما یوه لاس تک کس پینه و زکه بنو ده جماعت تر چنگ اگده کوتا لکلی والو دکه و ده توخانه پا تو ده زای که با نزای که ده ما شمان به هم پا دی خونه که سر را طولو پا جیبونو که بای لپراتو مردکه و تکه ایستا او کل کل بای للو یانو پا پتا جفتو تاخ کوا په کلیوالو کې یو پردی سړی هم ښکارېده د یو ژیړ مازیګر کلی تر راغې شل دیر شفغانې ټوله کړې په جماعت کې شپه شو او کله چې سهار وختي د باندې ووت واوره په شدت سره ورېدله بوډا د ناچارۍ لمخې په جماعت کې پاتې شو کلیوالو به ډوډۍ ورته راوړله د ډیر نه غږېده غلې سړی وو چورتونه به یې وهل خو کله کله چې به د واورې بدسر کې غټ شول د دسترګې به وځلېدې په څیره کې به یې خوشحالي راټوله شوه او له خړو شونډو به یې څو ځله د شکر کلمه راووته په پایل کې به د بوډا د شکرونه په غوږونو خلګېدل خو وروسته یې کلیوالو ته دومره خوند نه ورکوه ځینو شوخو ځوانانو به لاټو کې پسې کولې دوی به په ټیټ غږ ویل بوډا ته خدای ورکړه په توده تاوخانه کې پروت دی مفت ډوډۍ ورسیږي نو واورې ته به ولې نوي خوشاله بل به په ملنډو ورغبرګ کړه څه یې کوي ځمکې به یې ډېرې وي ماشومان هم د واورې سړې نوم پرې کېښود دوی به بوډا ته اشاره کوله لنوی نوم نه به خوند خست او پټ پټ به خندل په پنځم سهار واوره ودرېدا کلیوال بامونو ته وروختل او د دریم ځل لپاره واوره واچوله خو کله چې ستړي ستومانه جمعه ته راغلل ورخت بیا پایل شو بوډا تاودیدونکو سپینو بچر کو ته وکتل په خوند ویل مکه مکه وچی ووري د خبرې زینو ستړو کلیوالو ته خوند ورنه کړ یو ځوان به حوصله شو په خوش کوي ویل کاکا څه دی په کلی دلیدی قرار پروتي دا ځل به یو بام ته وروخی جوم بیا به دا خبره ونه کړی یو بل په ملنډ ورغټ کړ صحیح کوي زمکی به ډیری وی د وچکالی غم ورسره ده په دې خبره څو ځوانانو وخندل بډا یو شی بغلې او مایستر غو ته وکتل اوخ کې پکې رغړې دلې ورسته یوې ترخی خندا شونډې سره ویړې کړې ورو یو ویل بچانو نم ځکه لرم نه کور او نه هم کوم خپل پردې او یو کلونو تر رسیدلې ځکه نو د واورو د اچولو تمه هم راته مکوي وچکالی ته هم دومره زړه نه خورم خدای مهربانه دی للوګي بنمرو خو زه دا سپین بچر کې د بل څه لپاره غواړم بډا غلې شو کلیوالو ته وکتل هغه حیران سترګې ورته نیولې وي بیرته سر وزړید یو سړه سای وويستا په خوابه دی غږی وویل تیر ژمه واوره کم ورېده یوازې یو میاشت پرته و خو بیا هم خو د کلیولارې بندې وي تک را تک نه کېده پخې نیولا د موټرو موټر سایکلونو او ټانګونو سینې را ګرځولې قرار قراری و خو کله چې واوره ولاړه او لارې تور شوې ګولې ورې دي زما ځوان زوی را وښت او وینوې د دیوال اسویری ته پرته واوره سره کړه د واوري ورې دو ته مخه پکېږي دعا وکړي چې ډیر ورېږي هم رچې لارې د ډیر وخت لپاره بند نکړي ژر ویلې نشي او څورزي د وینو د تویدلو مخه ونیسي
درنو اوریدونکو د ازادي رادیوي مجلې د دیونی غاڼه تړو تر بلې خبرونه مو په پاکه لاس پرم
شفاظے زنغمہ یم تھا میں سازے
مقام یم ته می سوریه ز آهنگ ته می آوازه لمبای زگی شمع ز پتنگ ته می پروازه ز مجنون ته می جنونیه ز محل ته می ممتازه مجنون تمی جنونیه سمحل تمی ممتازه دادا کو می پیاله ون